د آزادې رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خره غلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د کابل نیوز تلویزیون د خبرونو پر بندیدو خوشنی وښوده. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې وویل له یوې لسیزې خبرونو وروسته د دې تلویزیون د خبرونو بندیدل به په افغانستان کې د راپور ورکولو په ډګر کې خلا رامنځته کړي. ویل شوي کابل نیوز پرون د هغه څه له کبله چې فشارونه بلل شوي د خپلو خبرونو د بندیدو پریکړه اعلان کړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو میاشتو کې ګڼې نورې رسنۍ هم په ځانګړي ډول ولایتي رسنۍ د زیاتو ننګونو له کبله یا تړل شوي یا په مالي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې سږکال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلني راپور کې چې پرون خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر او سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار، تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی. یوې برتانیا میشته غیر حکومتي ادارې له هغو شاوخوا 1500 کورنیو سره چې د ورستیو طبیعي پیښو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي دي د بیلابیلو توکو مرسته وکړه. په کابل کې د هیلپینګ اورفنس بنسټ مسؤول سمیع الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر دې کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشلې.
په دې کڅوړو کې اوډر وریجې، چای، لوبیا، بوره، غوړي او مکارونی شامل وو. دغه کورنۍ د وروستیو زلزلو او نورو طبیعي حوادثو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوې وي.
په دې وروستیو کې سختو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونه او بهول چې ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیان وراوه. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتو پیل شوي وو له اړوندې موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین یې تور ولګاوه چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کشتیو برید کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینې ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه د پوځي اهدافو لپاره کار ونخلي. کیف دا تور بې بنسټه بللی او ویلي دي چې روسیا له دې توافق څخه د وتلو لپاره د پلمې جوړوي. اوکراین نړۍ ته د غلې دانې د صادراتو یوه لویه سرچینه ده او د دې صادراتو بندیدل به د نړۍ میلیونونه وږي وګړي اغیزمن کړي. او په اسرائیلو کې د پرونیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنه ښایي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ هیپال پکې مخکې دي. که دا نظر پوښتنه له اصلي نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 16 میاشتې مخکې د صدارت له مقامه لرې شو او په اپوزیسیون کې و یو ځل بیا صدراعظم شي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې نتایج پرون ماښام خپاره شول د اوسني صدراعظم یائیر لاپید ګوند به په دې انتخاباتو کې ماتې وخوري. د کان په نوم د اسرائیلو یو تلویزیون د رایو د اویا صندوقونو د نتیجو په اساس اعلان وکړ چې د هیپالو ائتلاف د پارلمان له 160 څوکیو څخه د 12 او منسپال او کینپال ګوندونه د 450 څوکیو په ګټلو بریالي شوي دي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د خوندزیو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې.
د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له غونجونو سره کتلې دي چې تعلیم ته لیوالې دي. نن څلور سوه نهم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم ته لیوالې نجونې وایي چې دې ته په تمه دي چې یوه ورځ به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ماشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره دامینیک ایزابل هایت چې اتریک شم په افغانستان ته تللی وای لګونو دا سنجونو سره کتلی چې تعلیم ته خورا زیات لیواله دي. هغه پرونه وخت لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم انجونو د خپل هلو خبري ورته کړي.
In a school in Jalalabad I met extraordinary
da Jalalabad pe khunzi ki me fawqlada afghan injuni walidi wi ham na sharmida balki khabari wakri aw da khpal ratun ki pababi da khpal hilo kisi rata wakri tar har samakh ki talim adadwi pa zehn ke dai dolas kalani ne jibira tsakha khoxtana wakra chi usani o bal fil charwa ko taw waim tul injuni de di mustahiqidi su talim tar la sakri.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموت وای د ټولنجن خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیل لري چې انجونې له تعلیمه برخمنی وي.
Girls, their brothers, their mothers and fathers.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د انجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده. ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلې د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غوړ چې موږ مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو بشريت لرو موږ کالی اسلامي دی حجاب اسلامي دی موږ پېښ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې موږ دی به د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې مستقبل مکتبونه به تر خلاص کې.
نن چهارشنبه څلور سوه نهم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغانستان د پخوانیو کمانډو ځواکونو د ګمارنې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه افغانان کولی شي له بېلابېلو لارو ځانونه متحدو ایالاتونو ته ورسوي. د امریکا فارن پالیسي خپرونې د لومړي ځل لپاره په تیره اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې روسیه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کمانډو ځواکونو د استخدام په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو چارواکو ویلي روسیه د اوکراین په جګړه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ جګړو کې برخه اخیستې و او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د استخدام په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تیره دوشنبه د افغانستان د درویو پخوانیو جنرالانو په حواله دا راپور ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وی په دغه راپورونو خبر دی خو تاییدولای نسی. خو پرایس زیاته کړه دا څه پټنه ده چې کرملین په پراخه پیمانه هڅه کوي په اوکراین کې د جګړې او په واقعیت کې مړه کېدلو لپاره کسان جلب کړي. نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته په دې باب وویل
هغه څه چې تاسو ته ویلې شم دا دي چې افغانانو ته ځینې لارې چارشته چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي او امریکا ته خپل کور ووایي. یقینا د اس آی وی پروګرام هدف هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د شلکرن پوزي ماموریت پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو همکاران او شریکان د غراس د پی 1 یا پی یو پروګرام هم شته چې امریکا ته د کډوالو د منلو یو پروګرام دی چې پر شرایطو برابر کسانې په مرسته په مناسب ډول امریکا ته سفر کولی شي.
خو معلومه نه ده د افغان کمانډو هغه غړي چې اوس په ایران کې دي د مسافرت او مهاجرت د پروګرامونو له لارې ځانونه څنګه امریکا ته ورسوي. د راپورونو له مخې اټکل کړي چې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو له 20,000 تر 150,000 پورې پوځیان به د 2 لسیزو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر څنګ جنګېدلی وي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال یوازې 200 تنه افغان افسران بهر ته لېږدول سوي دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای یو متقاعد افسر مایکل مولروی چې په افغانستان کې هم کار کړی او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي هغه څه چې ژمنه مو کړې وه دغه کسان مو له افغانستانه ونه ایستل اوس یې ناوړه عواقب ګورو. د راپورونو له مخې د افغانستان ځینو پخوانیو پوځي جنرالانو ویلي چې روسان غواړي د افغانستان په زرګونو ځانګړي یا کمانډو ځواکونه په خپلو بهرنیو کنډکونو کې جلب او جذب کړي. ویل سوي چې دغو کمانډویانو ته د میاشتې د $1,500 معاش د ورکړې دوی او کورنیو ته یې د خوندي پناه ځای د ورکولو ژمنه سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو دریو میاشتو کې د عمومي عفوې له ژمنې سره سره د تیر نظام د ملي اردو استخباراتو او پولیسو څخه باندې 300 غړي یا وژل سوي یا لا درک دي. په وروستیو کې د افغانستان په تیر نظام کې د دفاع وزارت د دفتر رئیس جنرال عبدالرؤف ارغندیوال چې د ظفر قل اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته ویلي
د هغو معلوماتو له مخې چې دوی اونۍ مخکې زموږ همسنګرانو لخوا چې د ایران او پاکستان په څیر هیوادونو ته کډوال شوي راکړل شول، چې روسان د واګنر امنیتي شرکت لخوا د کوربه هیواد په همکاري چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو اکثریت پکې میشتي او له بده مرغه ځینې افغانان چې مخکې روسیې او ایران ته کډوال شوي د دغو دریو جریانونو په هماهنګۍ هڅه کوي چې ځانګړي ځواکونه کوماندو د ملي اردو او ملي امنیت خلې جلب او جذب کړي او روسیې ته ولېږدوي چې د اوکراین په جګړه کې وکارول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوریت پالګون د اگست میاشتې په راپور کې خبرداري ورکړې و چې د امریکا لخوا د افغان کمانډو او ځنګړو ځواکونو روزل سوي کسان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جنگي تاکتیکونو په اړه د اسلامي دولت ډلې ایران یا هم روسیې ته معلومات ورکړي یا هم د دوی لپاره و جنگيږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړي چې د روسیې لخوا د شاوخوا 400 افغان کمانډو پوځیانو پر ګمارنې غور روان دي. غربي چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوې او اوکراینی ځواکونه توانېدلي ډیری هغه سیمې بیرته ونیسي چې مسکو د تیرو اتو میاشتو پر مهال لاندې کړې وي.
په پام کې ده چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هالند د زیمبابوې او بنگلاديش د هندوستان پر وړاندې مسابقه وکړي. دغه سیالۍ اوس یوې حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي ځکه ځینې لوبډلې یوازې یوه او ځینې نورې دوه مسابقې په مخ کې لري. افغانستان ونه توانی چې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي ځکه دوه مسابقې وبایللې او دوه نورې د باران له کبله لغوه شوې. اسمت څاروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د نن روسیې لومړۍ مسابقه د هالند او زیمبابوې ترمنځ ده چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د استرالیا په اډلید ښار کې پیلی شي. دوهمه مسابقه بیا د کابل پر وخت د غرمې پر 12:30 بجې د بنگلاديش او هند ترمنځ ده چې دا څلور واړه ټیمونه په دوهم ګروپ کې شامل دي. د دوهم ګروپ د جدول په سر کې جنوبي افریقا او بیا هندستان راخلي چې جنوبي افریقا تر اوسه 15 او هندستان 4 نمبر یا امتیازونه لري. افغانستان چې پرونی لوبه ورڅخه سریلانکا په شپږو وکټونو وګټله د نیمه پایلوبي پړاو ته د لارموندنې چانس خورا کم شوی دی. افغانستان یو مسابقه انګلستان ته بایللې، یو مسابقه له آرلند او بل له نیوزیلند سره د باران لکبل لغوه شوه، خو له هرې لغوه شوې لوبې یوه نمره ترلاسه کړې ده. چې دوی نمبری لري. افغانستان په لومړي ګروپ کې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو سره برابر شوی. دغه ګروپ په سر کې نن سبا نیوزیلند او